د سهار لاس پجې شوې د ازادي رډو د دې سات خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لار شوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیبي په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رډو ډاټ کام کې نیولای شي، وړاندې د دې موضوع جزئیات در سره شریکو چې د امریکا ولسمشر به کله افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو پریکړه کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه ناجیه صافی اوروي.
السلام علیکم. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل ښار کې د نن سهار یوې چاودنې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه، او په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. مک ماستر پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل د پوځیانو د لیږلو په اړه به ښاغلی ټرمپ د خپل بهرني سفر په ترڅ کې د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. د امریکا ولسمشر به د می په 15 په بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې او بیا دوه ورځې وروسته په سیسلی کې د جی او یا د و سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. په افغانستان کې اوس د امریکا 8,400 پوځیان شته او امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې سپینه مڼۍ تر 5,000 پورې د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. په کابل ښار کې نن سهار یوې چاودنې دوه میرمنې وژلې دي. د کابل د جنایي څیړنو مشر محمد سالم الماس ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه د اوبو رسونې ریاست اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوې مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې. نوموړي وویل چې په دغه پیښه کې شپاړسمې ناحیې اړوند شوې او دوه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په فاریاب ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 تنه ټپیان دي. امنیه قمندان وایي دغه پوځي عملیات په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تیرې یکشنبې په ورځ پیل شوي چې اوس هم روان دي. د لاسته راوړنو په اړه د فاریاب د امنیه قمندانې ویان کریم یورش ازادي رادیو ته وویل
د 15 ورځو په بهیر کې وتوانیدو 15 کلی د دولت مخالفو وسلوالو یا تروریستانو له موجودیت څخه پاکړو. په دې لړ کې دشمن ته درانو گزارونه ورکړل سوي. د دوی یو شتنه وژل سوي او ولستنه ټپیان سوي دي.
د فاریاب د امنیه قمندانې ویان وایي په وژل شویو وسلوالو طالبانو کې د دوی یو مهم قمندان مولا غلام رسول هم شامل دی چې په خنجري مشهور و. کریم یورش وایي په دې لړ کې 3 افغان پوځیان هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په هرات کې د ګازو ډبې په چاودنه کې 15 تنه وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. چاودنه د هجومې په مخام د هرات د مرکز په یو ننبوي کې شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته وویل
د پیښه له ځایه 15 مړي او 19 ټپیان د روغتیايي ټیم په امبولانسونو کې د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. مړي شوي کسان نارینه دي. په ټپیانو کې 2 ښځې او 4 ماشومان شامل دي. د 15 کسانو روغتیايي وضعیت نازک دی.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ګازو ډبو په چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي. په امریکا کې له فیډکس کمپنۍ نیولې د برېټانیا د روغتیايي چارو تر ادارې پورې د دې حملو هدف ګرځېدلې دي. داسې ښکاري چې دا د نړۍ تر ټولو پراخ سایبر بریدونه دي چې تر اوسه په تاریخ کې ترسره شوي دي. د سایبر امنیتي کمپنۍ خبر ورکړی چې په تر سلو ډیرو هیوادونو کې لږ تر لږه 15,000 سایبر حملې شوي دي. د هکرانو ډېر تمرکز پر روسیه، اوکراین او هند دی. دا هغه هیوادونه دي چې د مایکروسافټ وینډوز زاړه سیستمونه کاروي. چارواکي وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت د بیړنیو چارو وزارت او لوی بانک سبار بانک هدف ګرځیدلی دي. د روسیې په کورنیو چارو وزارت کې شاوخوا زر کمپیوټرونه اغیزمن شوي دي. برید کوونکي له کمپیوټره له 300 تر $600 پورې غواړي چې کمپیوټرونه ورته پرانیزي. ریوټرز اژانس خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر $100 میلیارډ د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرڅې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریاض ته سفر وکړي. ریوټرز د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا وایي چې له دې سره به د څه باندې یوې لسیزې په ترڅ کې پر سعودي عربستان د امریکا د پلورل شویو وسلو بیه تر $300 میلیارډ زیاته شي، چې په دې ډول به له عربستان سره مرسته وشي چې د ایران، داعش او په سیمه کې د نورو ګواښونو پر ضد له ځانه دفاع وکړي. سعودي عربستان ته د ولسمشر په توګه د ټرمپ لومړی بهرنی سفر دی چې د مې له 19 پیلېږي. په پام کې ده چې امریکایي او اروپایي چارواکي راتلونکي چهارشنبې د هوایي شرکتونو پر امن خبرې وکړي. یو اروپایي چارواکي ویل دوی به د امریکا پر هغه اقدام هم بحث وکړي چې امریکا ته له اروپا څخه په الوتکو کې د برېښنایي سامان آلاتو د لیږد بندیز پراخوي. پولیټیکو ویب سایټ راپور ورکړی چې د دې کتنې په اړه پرون جمعه د امریکا د کورنۍ امنیت د وزیر جان کیلي او د اروپا د کورنیو چارو او ترانسپورت د کمشنرانو ترمنځ د ټلیفوني کانفرنس پر مهال پریکړه وشوه. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ډیوډ لاپن ویلي چې په الوتکو کې د برېښنایي وسیلو پر لیږد د بندیز پر پراخولو تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې. هغه بروکسل ته د کیلي د سفر خبر سمدلاسه تایید نه کړ. امریکا په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې له لسو هوایي ډګرونو یې په الوتکو کې له مسافرو سره د لپټاپ، کمپیوټرونو او نورو برېښنایي وسیلو پر لیږد د دې لپاره بندیز لګولی چې ښایي کوم بم پکې پټ وي. دغه هوایي ډګرونه په سعودي عربستان، عرب امارات، قطر او ترکیه کې دي. تر امریکا وروسته برېټانیا هم له ځینو نورو هوایي ډګرونو ورته بندیز اعلان کړ. او د روسیې د پلازمینې مسکو په سره میدان کې لږ تر لږه 11 فعالان پرون جمعه ونیول. یوې سرونکې ډلې چې د مظاهرو بهیر ساري ویلي، دغو فعالانو په لوړ غږ د روسیې اساسي قانون لوست چې ونیول شول. د او وی ډي انفو په نامه ویبسایټ چې د فعالانو نیول کېدل تعقیبوي راپور ورکړی چې په نیول شویو کې الدار دادین هم شامل دی. دادین له هغه شدید قانون څخه د سرغړونې له کبله د بند موده تېره کړې چې په دغه هیواد کې مظاهرو ته اجازه نه ورکوي. او وی ډی انفو ویب سایټ راپور ورکړی چې نیول شوي فعالان د مظاهرې ځای ته څیرمه د پولیسو حوزې ته بیول شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ټرمپ تر دې دمه افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه نه ده کړې. وړاندې به په خپرونه کې د دې ترڅنګ د ولسمشر د مرستیال ویان په وینا واورئ چې اشرف غني د کندهار د امنیت قمندان په ګډون پر یو شمېر افغان چارواکو له بشري حقونو څخه د سرغړونو د تورونو د څېړلو امر کړی.
هغه شکایتونه چې د نظام د چارواکو په اړه باندې د خاص څېړنې هدایت وکړي.
د کابل امنیت قمندان وایي چې د ښار امنیتي وضعیت په وروستیو کې بهتره شوی.
خلک ډېر پولیس سره همکار شوی دی، خلک پولیس ته اعتماد کوي، خلک پولیس ته ډېر همکار دی.
په روزګان کې په لسګونو ماشومانو د شعر په ژبه له طالبانو خواست وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
ستړي شوي یو له جنګه نو له دې ظالم فرهنګه مشکلم په لاس کې وا.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مک ماستر وایي ولسمشر به په دې اړه په خپل راتلونکي بهرني سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واخلي. ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، ایټالیا، بروکسل او اسرائیل ته سفر کوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا شای افغانستان ته 3000 یا هم شای 15000 نور پوځیان ولیشي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا دا پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ولیږي که نه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر پرون جمعه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تر اوسه په دې برخه کې د اقدام لپاره کومه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مکماستر ویل ولسمشر ترامپ په دې اړه په خپل اول بهرني رسمي سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واوري. ښاغلی ترامپ په دې سفر کې سعودي عربستان، ایټالیا او اسرائیل ته لاړ سي. هلته به له سیاسي او مذهبي مشرانو سره د خپلې بهرنۍ پالیسۍ پر مسأله سلا مشورې او بحثونه وکړي. وروسته به د مې میاشتې پر 15مه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې او د مې پر 16مه به په ایټالیا کې د جیبه یا د او سترو اقتصاد لرونکي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. مخکې داسې راپورونه ورکول سوي و چې امریکا افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې د اضافي سرتیرو پر لیږلو غبر کوي. د جرمني خبری اجنس په حواله په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي، امریکایي جنرالانو له څو میاشتو راهیسې افغانستان ته د تازه دمه پوځیانو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر کنفرانس ته د خبرو پر مهال د سختریزو ډلو په وړاندې د افغان قواوو مبارزه وستایله.
The Afghan army is taking the brunt of the fight.
افغان پوز د هغو ترورستانو چې له هېواده بهر هم فعال دي او وسلوالو طالبانو پر خلاف پراخه جګړه پر مخ بیایي. د دې لپاره چې په افغانستان کې نوره اغیزناکه ستراتیژي هم ولرو، غواړو د خپلو متحدانو نظر واورو، او دا چې نور کوم انتخابونه د ولسمشر په وړاندې ایښوولی سو چې ولسمشر په افغانستان کې زموږ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لا اغیزناک اقدام وکړی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل هیواد یې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد اغیزناک پوځي عملیاتونه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا دفاع وزارت په دې اړه نور معلومات خپاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو پوځي تړون هم افغانستان ته د خپلو زرګونو پوځیانو پر لیږلو غبر کوي. په افغانستان کې شاوخوا 15000 نړیوال سرتیری دیره دي چې 8400 امریکایان او 1000 تنه یې جرمنان دي. خو جرمني تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره کوټلي پلانونه نسته.
په راپور کې مو د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر په وینا واورېدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان ولي شي، خو مک ماستر څرګنده کړه چې ډونالډ ترامپ په دې ارتباط په خپل لومړني بهرني سفر کې د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. ټاکل شوی ده چې ترامپ د جمعې پورې سعودي عربستان ته ولاړ شي، بیا به اسرائیل ته ولاړ شي، له هغه وروسته به په بلجیم او بروکسل کې، یعنی د بلجیم په مرکز بروکسل او د ایتالیا په سیسلی کې د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو د لیږلو مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د راستولو په تړاو مطالب چاپ کړي دي. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي لیکي وروسته تر هغې چې امریکا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو ویلي، اوس د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه هم افغانستان ته د نورو ځواکونو په استولو غور کوي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې جګړه د طالبانو په ګټه ده، نو ځکه د دوی په وړاندې عملیات باید پراخ او مؤثریت یې زیات شي. خو دوی دا هم ویلي چې د ځواکونو استول دغه هیواد ته د مشوره ورکونې په برخه کې دي او امریکایي ځواکونه به مخامخ په جګړه کې ګډون ونه کړي. سر مقال لیکونکي لیکي چې د دغو کسانو د راستولو لګښت ډیر زیات دی، ځکه د په وینا چې پنتاګون په خپل یو راپور کې ویلي ول چې په افغانستان کې د هر امریکایي سرتیری لګښت $1,000,000 دی. نو که دغه هیواد ته 15000 تازه دمې ځواکونه را لیږل کیږي، کلنی لګښت یې $5,000,000,000 ته رسیږي. په سر مقاله کې راغلي که امریکا او د ناټو یو شمېر نور غړي هیوادونه غواړي چې په جګړه کې د ترهګرو په وړاندې برلاسي شي، ښه به دا وي چې د نورو ځواکونو د رالیږلو پر ځای افغان ځواکونه تجهیز او پرمختللې وسلې د دوی په واک کې ورکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور افغان ځواکونه پخوانی په کور ناست افغان جنرالان هم روزلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د امریکا د سنا جرګې د دفاعي خدماتو کمیسیون افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی او ویلي چې د دغو ځواکونو ماموریت باید ښې پایلې ولري. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د امریکا پوځ او استخباراتو موافقه کړې چې د افغانستان په جګړه کې باید بې تفاوته پاتې نشي. دا سرمقالی لیکوالی کړي افغانستان ته د نورو ځواکونو در لیږلو هدف داري چې د داعش او القاعده د ځپلو ترڅنګ باید پر طالبانو هم فشار زیات شي څو د سولې خبرو ته کینی. په سرمقاله کې افغانستان ته په بیلابیلو پوځي او امنیتي برخو کې د تازه دمو امریکایي سرتیرو د مشورې ورکونې هرکلی شوی ویل شوی چې دا به د جګړې د جغرافیا د لا پراختیا مخنیوی وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان ولسمشر د کندهار پر امنیت قمندان د لګول شویو تورونو د چړنی امر کړی. د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې جنرال عبدالرازق د انسانانو په شکنجه کولو تورن کړی دی. په خپل جنرال رازق دغه تورونه بی اساسه بللی دی. د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې رئیس پرون وویل د افغان حکومت ځینې نور لوړ رتبه چارواکي هم په شکنجه او نورو سرغړونو کې ښکیل دي. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی د کندهار پر امنیه قمندان د شکنجه لګیدلی تورونه او له قانون څخه د نورو دولتي چارواکو د سرغړونو قضیه به د رواني اونۍ تر پایه څیړل کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد تیر شپه د سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تورن کړ چې په شکنجو کې لاس لري. خوشاغلی آزاد وویل ولسمشر امر کړی چې دغه سي تورونه که پر هر دولتی مقام لګیدلی وي و څېړل سي.
هغه شکایتونه چې د نظام د چارواکو په اړه باندې شي یا دغه راپورونه لکه تاسو یادونه وکړه ډېره د خاص څېړنې هدایت وکړي په راتلونکي کې چې بل ناسته موږ ولرو یعنې د بلې پنجشنبې په ورځ دغه راپور په اړه باندې څېړنې وشي او ځانګړي هدایت ورکړي جمهور رئیس اجرایه لوړ پوړو چارواکو ته چې په دې ناسته کې د کورنۍ چارو د دفاع وزارت د ملي امنیت رئیس او دغه ډول لوړ پوړي جنرالان حضور لري. نه یوازې دا قضیه هر هغه قضیه قانون د باندې یو ډول ضرورتي کیږي
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې رئیس یانس مودویک د جمعې په ورځ په سویس کې د دې ادارې په مقر کې پر هغو ادعاګانو خبرې وکړې چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق لخوا د خلکو د شکنجې کولو په باب دي.
We have the information that was
هغه معلومات چې موږ لرو تر ډیره جدي ادعا ویلي چې د جنرال رازق تر قمندې لاندې تقریبا په سیستماتیک ډول شکنجه تر سره شوی ده. خپل دغه معلومات مو له چارواکو سره مطرح کړی دي. هیله من یو مرسته مو کړی وي څو هغه کسان چې په کندهار کې مسؤلیت لري د امنیه قمندان په ګډون په دې اړه ځواب ویونکي وي. یانس مودویک هغه څه چې په افغانستان کې د معافیت کلتور ګڼل کیږي یو جدي ستونزه وبلله. د زیاته کړه په شکنجو او نورو سرغړونو کې د افغان حکومت جګپوړي چارواکي هم برخه لري. په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسن ویان بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې روان لمریز کال دوی د شکنجې آتش پېته قضیه ثبت کړي خو دا نهایي ارقام نه دي. دوی ویل چې د شکنجې پیښې لا هم ادامه لري.
شکنجه اوس هم شتون لري او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنې وړ خبره ده او متاسفانه اوس هم خلک په امنیتي کشفي او ځینې عدلي نهادونو کې شکنجه کېږي او د افغانستان په ټولو ولایتو کې دا شکنجه شتون لري. هغه قضاوت چې زموږ په دفتر کې ثبت شوي او په ځم کې د کندهار کې هم شکنجه قضاوت ثبت شوي دي.
خفه کول، تناسلي الو ته ضربه ورکول، د قوي اوبو شیندونکو لخوا پر ناز سخت فشار راوستل او برېښنایي شوک هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په خبره په کندهار کې تر سره شوې دي. خو د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي او بې اساسه بللی دي.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د انسانانو په شکنجه کولو تورن کړ. په خپل جنرال رازق امریکا شغ رادیو ته وویل چې د کندهار پولیس ته قانون په چوکاټ کې خپل چارې سمبالوي او موږ د ترسم ست او جنایي پولیسو ادارې لرو. جنرال رازق زیاته کړه هر تورن کس چې د پولیسو له لوري نیول کیږي تر پلټنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کیږي. جنرال رازق دا خبر هم وکړه چې رسمي زندانونو پرته هیڅ شخصي زندان په کندهار کې نشته.
آزادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ ته په 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د پاکستان افغانستان او په افغانستان کې د غوث ماموریت پوزي چارواکي پر اول پنده کې د پاکستاني پوز په عمومي قمانداني کې یو درې اړخیزه او ورپسې د پاکستان او افغانستان پوزي چارواکو دوه اړخیزه غونډه وکړه. د دغه غونډو په اړه له پاکستان د ازادي راډیو خبريال راپور لري.
د پاکستان افغانستان او په دې هیواد کې د غوث ماموریت پوزي چارواکو د پاکستان پر اول پنده خار کې د داعش وسله والی ډلې د ځپلو او پاکستان او افغانستان د ګډي پلو پوګدو کې د پوزي همکارۍ ته پرختیا په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه یا ایس پی آر د جمعې پر سپدې اړه په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حساری او په افغانستان کې د غوث ماموریت یو قمندان جنرال کرسټوفر هاس د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال سیر شمشاد سره لیدلی او کاږي په دغه درې اړخیزه غونډه کې د غوستازو په خپلو تر عملیاتو لاندې سیمو کې د داعش وسله والی ډلې د ځپلو لپاره د بشپړو اقداماتو پر کولو زور راوړی دی. د پاکستان افغانستان او په افغانستان کې د غوث ماموریت پوزي چارواکو په داسې وخت کې داعش وسله والی ډلې د ځپلو لپاره غونډه کړې چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار پاچین کې د داعش وسله والی ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. افغان ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستان پولیس ته سیرما داعش وسله والی ډلې پر ضد عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې دغه ډلې پاچین هسکې مینې او ځینو نورو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو او عامو ملکي وګړو بریدونه وکړل او همداشانې په کابل کې د یو شمېر هغو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې ګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر هم دا شان په خبرې کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان او پاکستاني پوزي چارواکو تر دغه درې اړخیزې غونډې وروسته په یو دوه اړخیزه غونډه کې د چمن د پیښې د سرحد د تنظیمو کنټرول او د پوزي همکارۍ د پرمختیا په ګډون په یو لړ مسایلو هم بحث کړی. وایي دواړه خواوې په دې صلاح شوي چې د بیلابیلو چینلونو له لارې به د اعتماد متقابل احترام او همکارۍ ماحول ته وده ورکړي. د پاکستان او افغانستان پوزي چارواکي په داسې وخت کې غونډه کوي چې د رواني میاشت په 15 نیټه د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو د چمن په سپین بولته کې جګړه وکړه چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دغه سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله.
په پاکستان کې تم کې د پاکستان حکومت د هغو 1,000,000 افغان کډوالو په برخه کې خپل نوی پالیسی اعلان کړه چې له اسنادو پرته په دې هیواد کې ژوند کوي. د پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل کوم افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري که وغواړي د پولیسو لخوا ونه زورول شي باید نوی پالیسی مراعت کړي. د کډوالو په برخه کې د پاکستان حکومت په نوی پالیسی کې څه راغلي دي؟ د صفی الله سنگزي په راپور کې اورو.
د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي که افغان کډوال ځانونه راجستر کړي هیڅکله د پولیسو لخوا نه زورول کیږي. د هغه په خبره د پاکستان د ثبت ملي اداره د کډوالو په برخه کې د نوې پالیسۍ په اساس د افغان کډوالو د ثبت لپاره په ټول پاکستان کې 50 مرکزونه پرانیستي دي، خو هغه ونه ویل چې دقیقا به څه وخت د کډوالو د ثبت پروسه پیلیږي. د رپورټونو له مخې اوس شاوخوا 3,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیچ سی آر ویلي 1,500,000 افغان کډوال په پاکستان کې د هستوګنی کارتونه لري. د پاکستان یو حقوق پوه لطیف افریدی په دې اړه چې د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ له مخې پاکستانی پولیس ناثبت شوي کډوال تر پوښتنو لاندې راولي، ازادي راډیو ته وویل
دا د پاکستان د خپل ضرورتونو تابع پالیسی ده. د مهاجر د پاکستان ضرورت پوره کولو د پاکستانی ایجنسیانو لپاره هغه خپل وطن بربادولو نو هغه ناس ځای په ځای دي خوندې کړی شوي دي. دغه انساني حقوق یا بشري حقوق خو یقینا چې هر یو انسان سره پولیس زیاته کوي، غیر قانوني سلوک کوي،
سره له دې چې پاکستان ناثبت شوی کډوالو په اړه د پولیسو قانوني چلند ته اجازه ورکړي، خو هغه کډوال چې قانوني اسناد هم لري وخت ناوخته د ایالتي چارواکو له جدي محدودیتونو سره مخ کیږي. دا طبقه افغان کډوال په پاکستان کې اوس بانکي حسابونه نشي پرانستلی او ان د موبایل سیم کارت له اخیستلو هم منع شوي دي. د لاهور او اسلام آباد اوسیدونکو په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو د فشار له کبله افغان کډوالو ته د خپلو کورونو د کرایې ورکولو نه ډډه کړې ده. له دی افغان کډوالو چې په چمن سپین بولدک بندر کې د لارې خلاصېدو ته تم پاتې دی ازادي رادیو ته وویل
مور د لاور څخه په دی وجرالو چې الته چا ځای هم پکره نه راکوي څنګه ده هم شروع نو دغه وجه مور رالو دلته کله چې دلته رالو دای خلک ست په مشکل چې د لارې کرای هم نه لري
په داسې حال کې چې د پاکستان د هستوګنې کارت لرونکو افغان کډوال په دغه هیواد کې روان میلادي کال تر پای د اوسېدو اجازه لري د ملګرو ملتونو په خبره افغانستان ته د افغانانو د طالبان ستنیدنه زیاته شوې ده
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
د کابل امنی قمندان وای په کابل کې جنایي پیښې د پخوا په نسبت کمی شوې دي په سوال حسن شاه فروغ چې د کب یهود لنیمایي د کابل د امنی قمندان په توګه دنده تر سره کوي وای په دې موده کې نږدې 200 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوې دي شاغلی فروغ صالح محمد صالح ته د مرکې په پیل کې د جرمونو د کمیدو په باب وویل
جرمونه ډېر کیڅوی دی یوه شپه کې یوه قضیه دوه قضیه غلا لرو یوه دوه د موټرونو سرکل لرو نو دا داسې ښکاري چې دا قضیه ډېر کیڅوی دی لکه چې موږ ډېر درس خاص چې دا کارونه دوه خو دا نیولې ده قانون منګول ته سپارل ده پنځه شپږ بندونه د اختطاف بندونه نیولې ده د جرمونو ډېر
په دې برخه کې خلکو څومره همکاري کړې ده یا نورو نهادونو
خلک ډېر پولیس سره همکار شوی ده خلک پولیس ته اعتماد کوي خلک پولیس ډېر همکار دی نور نهادونه همکاري تشید مسایل او مانګي هم ډېر ان شاء الله ښه شوی دی ان شاء الله چې وضعیت رو به بهبود دی او خلک نومره شکایتونه نه لري
له هغه رئیس چې قمندان صاحب تاسو کار پیل کړی دی دقیقا څومره قضیه تاسو ثبت کړی یا د څومره پیښو مخنیوي تاسو کړی دی او څومره مجرمین تاسو نیولی
څوک سوا نوی دا نیولې ده څوک چې غلا کوي څوک چې بې قانوني کوي څوک چې قتل کوي دا څوک چې جنایت کوي دا موږ نیولې ده دا نو څه به سم جریان لري ان شاء الله چې موږ پلان ولرو ان شاء الله چې هر ورځ موږ بس خلک
د پولیسو په چارو کې د مداخلو په اړه شکایتونه کېدل رښتیا هم آیا زورمندان د پولیسو په چارو کې مداخله کوي
تر اوسه کوم خلک د موږ په چارو کې مداخله نه وکړي کوم زورمندان ماته دا څنګه ښکاري چې پولیس په دا ستکی اوس کوم مشکل نه لرو په دغه ملک کې جګړه روان ده ټول خلک مسله ده خامخا مشکلاتونه پرابلمونه شته تر اوسه موږ کوم مشکلات نه لرو
د کابل امنی قمندان حسن شاه فروغ وای د خلکو د همکارۍ لامل په کابل شار کې جرمونه کم شوې دي د روزګان په مرکز ترینکوټ کې پروندې به مشاعری پر محل په سلګونو ماشومانو له وسلوالو طالبانو څخه د شیر په ژبه د سولې غوښتنه وکړه شریف الله شرافت راپور لري
ستړي شوی یو له جنگ نو له دې ظلم فرنګ مشکلم په لاس کې واخیست
په اورزګان ولایت کې ماشومان وایي جګړه د حل لار نه ده او باید سوله وسی دغه خبرین د جمعې په ورځ په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې په یو جوړسېو مشاعره کې سلګونه ماشومان د شیر په ژبه وکړي او له وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې نور دې د ناپوهي او جهل کندو ته نه غورځوي او د شونځي دروازې دې ورته خلاصې کړي
نوري شهبیا د خوزیرانې د غورانګلیته چې پیلیاتی پاتان چې درازګانګلونه زموږ هغه تللی بلبل راولي د خپل بڼه په ترنم سره چې یاد کړي د سهار ګلونه مور زموږ د حکومت لرافه د خنداو په تول چې یو او بل باندې پاشو د افتخار ګلونه مور نه غواړو وطن کې چې جګړې هم راته جوړې پر کونډو اتمانو تحالی په نلۍ کې روزګار خو دې خدای ساتي چې سیدال خان هم نن راڅاڅ کې راسی ورو جنا نور باندې کړو لاس پوری کړو د مکه باندې ولو کې وینا ته یو ورته نور نه شایي دا سي عالمان وايي په خپل بیانونو کې
په وطن چې آبادی ودا بشوي په وران ملک چې مشاهده ودا بشوي مشران چې په درانه تخت باندې ناس و انسانيت بشر دوستي وای دا بشوي هر یتیم او هر کوند حق درلودای په زړګي مې خوشاله وای دا بشوي
په ورته وخت کې دیني علما هم سولې د اسلام له نظر څخه کار بولی او وای چې په هیواد کې روانه جګړه نارواده او باید ټول ستونزې د خبرو لارې حل سي دیني عالم مولوی حمد الله وای چې ټول مسلمانان په سولې امر سي او باید دغه امر پر ځای سي
اے طالب خو الله وای لعلکم تتفکرون فی الدنیا والاخره په دنیا کې هم فکر او په اخرت کې هم و راسه د خدای د پاره جنگیږي راسه رکشنه د علما وسره راسه په سیاست کې نه راسه بچی په ووټ وګټه
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې په دې وروستیو کې روانې جګړې د مسؤلینو په خبره د پوهنې بهیر په ټپه درولی او د 318 ښوونځیو له جملې یوازې 9 ښوونځي فعال دي او زرګونه زده کوونکي لا هم د زده کړې څخه بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د نورو امریکایي ځواکونو له راتګ سره به جنگ نور هم زور واخلي، باید د سولې لپاره هلې ځلې وشي. عبدالرحمن له روزګان لیکي که طالبان له جنګ لاس واخلي نو نور خارجي عسکر به ولې افغانستان ته راځي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي امریکا دې د نورو پوځیانو د لیږلو پر ځای افغان ځواکونه په پښو ودروي او پښو وسلو دې سنبال کړي. جمال خان له کندهار لیکي امریکا دې په پاکستان کې عملیات وکړي، ولې په ځکه چې د په وینا د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي. لسمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صافی څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وی ولسمشر جنرال ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. د کابل امنیتي چارواکي وی په کابل ښار کې نن سهار یوې چاودنې دوه میرمنې وژلې او دوه نور ملکي وګړي ټپیان کړي دي. په فاریاب ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي چې په امریکا کې له فیډکس کمپنۍ نیولې د برېټانیا د روغتي چارو تر ادارې پورې د دې حملو هدف ګرځېدلې دي. ریوټرز اژانس خبر ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر 100 میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرڅې کړي. او په پام کې ده چې امریکایي او اروپایي چارواکي راتلونکي چهارشنبه د هوایي شرکتونو پر امن خبرې وکړي.
د بلوچستان په مستون سیمه کې د پاکستان د سنایا مشانو جرګې پر مرستيال مشر په پرونی چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ ویشتنو ته رسیدلې او و دې شپه کې ټپیان دي چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونه دي. د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. جمعیت علماء اسلام ګوند سبا د خپل ګوند پر مشر د برید پر ضد په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل پور راپور کې.
د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر سناتور عبدالغفور حیدری پرون د کوټه ښار جنوب لویدیځ لور ته په مستونګ سیمه کې په یوه دینی مدرسه کې د زده کوونکو د دستار بندۍ په غونډه کې تر ګډون وروسته د جمعې لمانځه راوتلی وو او په موټر کې د روانېدو په حال کې وو چې یوه زوروره چاودنه ور باندې وسوه. په چاودنه کې ټپي شوی د ترهګرۍ ضد ځواک یو سرتیری غلام علي د چاودنې په اړه وایي.
موږ د مدرسې سره وستای پیدل ور وستای بیا چې د ګاډۍ را لوم د ګاډۍ کې شنو وي دروازه به بند نه کړو بیا چې دی را روان سو موږ د ګاډۍ سره روان زه د دروازه د څنګه زو بیا زمان د ور شاته روان زما جن چارج شاته هغه شهید سره ولګي موږ را روان بس یو د بلاست وس د ګاډۍ دا غسر سره بلاست وس موږ به دا سیړو په مولانا صاحب سیړو چې بلاست وس به زما زانه بس زه تاس کلمه 15 سکند به دماغ ما کا شروع کوي موږ ټکان مکان شروع کوي بس پر صاحب وې درې
په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان سمدستي د مستونګ سیمې حکومتي روغتون ته یوړل شول چې په هغوی کې د 1500 تنو حالت مرګونی وو او هغوی د کوټې ملکي او نظامي روغتون ته راوړل شوي دي. مولانا عبدالغفور حیدری هم چې برسیرن ټپي شوی د کوټې په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بلوچستان د روغتیا ایالتي سکرتر رسمت الله کاکړ وایي په چاودنه کې شپږ ویشت کسان وژل شوي او 8 په کې ټپیان شوي دي.
تقریبا شپږ ویشت شهیدان شو دیرځي واغ زخمیانو تقریبا یو ځما خلې ټیپ دغه چې او ای سای واغ تاکو ورسېدی چې کوم وخت د 14 ولا د ګور سره ما اړیکونه دغه ونی ولې اور بیا د لیر عالم ټراما سنټر ته درې انجر ډیر اوډو پاک یو دوه ډډ باډی را بیا بیا زخمیانالو و زخمی چې دغه په سیمچ کې اوس درې چې دغه سیریس دی یو بل یو کښنیالکو د تقریبا ځوانالک هغه سیریس دی.
مولانا غفور حیدری د بلوچستان د بلوچمشت سیمه قلات وسیدونکو دی چې دا مهال د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې مرستيال مشر دی. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند پر مشر د چاودنې په غبرګون کې سبا یک شنبه په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. نوموړي پرون له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال اوس له ماتې سره مخامخ دی او هغه توان پکې پاتې نه دی چې پاکستان ته تاوان ورسوي. زه له اساسي قانونو پرته د هیڅ ډول مبارزې برخه نه جوړیږم او د ټولو دیني مسلکونو عالمانو په ګډه د پاکستان په ضد وسلوال فعالیت د شارې خلاف کار ګڼلی دی. څوک چې موږ له خپلې لارې او مبارزې را ګرځول غواړي، موږ تل دا خبره په ثبوت رسولې چې موږ به پر هغه لار مزل کوو چې د خپلې مبارزې لپاره مو ټاکلې ده، او موږ کله هم د دې پروا نه ده کړې چې پر موږ برید کوونکي څوک دي او ارادې یې څه دي. البته دولت باید په دې برخه کې اغېزمن ګامونه واخلي او د هغو شخصیتونو امنیت وساتي چې د پاکستان استازیتوب کوي. په چاودنه کې وژل شوي اکثر عام خلک دي چې زیات یې د جمعیت علما اسلام ګوند غړي او ځینې هغه ځوانان دي چې تازه له دیني زده کړو فارغ شوي او د فراغت پګړۍ یې تړلې وي. په وژل شویو کسانو کې د مولانا حیدري شخصي سکرتر هم شامل دی. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. دې ډلې اعماق خبري اژانس ته ویلي چې پر عبدالغفور حیدري باندې ځان وژونکی برید د دوی لخوا شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د ستوني د ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي، خو تر هغه مخکې ایران ته مخه کوو. په تهران کې کارګره طبقه راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته خوشبینه نه ده. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ایران ولسمشر حسن روحانی هڅې کړي دي چې د ایران روابط له نورې نړۍ سره بهتره کړي، خو د تهران په جنوب کې د مولوي شاه اوسیدونکي وایي چې د دولت پلانونو د دوی پر ژوند ډیر اغیز نه دی کړی. پدیاړه د فرانسې اژانس په استناد تفصیل ملالې بشیر څخه.
مولوی شار یو وخت سوداګریز مرکز وو، خو اوس یې پر دوکانو بیروبار نه وی. یو دوکاندار فرانسې خبري اژانس ته ویلي، زه پر اتلونکو کې څه ځانګړی تغییر نه وینم چې هر څوک ولسمشر سي. زه برای ورکړم خو پوهیږم کوم تغییر نه سي راوستلای. د تهران په شمال کې بیا رنگارنګ دوکانونه او بیروبار وي. چارواکي بیره لري چې په بیوزلې سیمو کې رای ورکوونکي به د می د 19 په انتخاباتو کې دومره ګډون ونه کړي لکه څومره چې باید وکړي، او دا به د رژیم مشروعیت ته د گزار په معنا وي. اوسیدونکي وایي دوی د شپږ واړو کاندیدانو لخوا له پامه غورځول شوي دي. دغه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تایید شوي چې د راتلونکي جمعې د ورځې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د فرانسې خبری اژانس لیکي چې په ځایي بازار کې یو دوکاندار چې محسن نومیږي د ایران په تلویزیونی مناظره کې ویلي چې هیڅ څوک د بیوزلو او لیرې پرتو سیمو د خلکو په اړه خبرې نه کوي. د روحانی حکومت د توکیو لوړو بیو ته د پای ټکی ایښی او د هغو نړیوالو بندیزونو په اړه یې مذاکرات کړي چې لویدیځ هیوادونو د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد لګولي وو، خو محسن وایي چې ټولنیز محدودیتونه او د ایران پولیس اوس هم هغومره د خلکو پر ژوند اغیز لري لکه پخوا، او دا سربیره پر هغو ژمنو چې روحانی د ټولنې د آزادولو په اړه کړي وي. محسن پر هغه بندیز انتقاد کړی چې په دې وروستیو کې په تاریخي مشهد ښار کې پر کنسرتونو او کافیګانو لګیدلی دی. د ویل چې د موټر د یوې میاشتې لپاره ځکه ضبط شو چې د موسیقي ژغې وروسته له هغه لوړ کړی و چې د ټیم د فوټبال لوبه وګټله. ځینې اوسیدونکي اوس هم تر روحانی د مخکنی ولسمشر محمود احمد نژاد د حکومت وختونه ستایي او وایي چې هغه په ایران کې ډېرې پرمختیایي پروژې پیل کړې، که څه هم د شیانو بیې لوړې سوې او تهران له داسې ودانیو سوچې هیڅ چانه کارولې، خو شورای نگهبان په اپریل میاشت کې پر احمدی نژاد او سلګونو نورو بندیز ولګاوه چې غوښتل یې په دغو ټاکنو کې کاندیدان سي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو دادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه روی گلو دردی، البته گوش گلو و همچنان که کلچرک یک تفل شد و کلچرک میشه دی رابطه صحبت میکنیم و دی برنامه دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش گلو مهمان ما هستند تا دی مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبت هایشان ادامه بده، گزارش را که دی مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. گلودردی و سرماخوردگی یکی از بیماری‌های شایع فصل سرما است که با شروع شدن این فصل مردم با آن بیشتر مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند گلودردی و سرماخوردگی یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را برای بروز این بیماری ها نزد افراد مساعد می سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت گلودردی و سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، اعصاب و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر اقبال در مورد اینکه این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می یابد چنین می گوید.
وقتی که محیط مملو باشه امراض گلودردی مستقیما توسط تنفس مریض مبتلا می سازه و دیگر امراضی که سبب گلودردی می شه و اسبابشان اگر ما شما ببینیم ویروس ها هستن و آلرژی یعنی روزا و مستقیما از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه. اگر در خانه ما شما تعداد زیادی در یک اتاق نشیمن بشینه اونمی محیطی که ما شما زندگی میکنیم افراد زیاد اگر یک مریضشان هم به گلودردی مواجه باشه سلفه کنه یا عصب زنه مستقیما میتونه که یک دیگر مبتلا بسازه.
دکتر اقبال میگوید اگر به بیماری زکام یا سرماخوردگی به وقت معاینه آن رسیدگی نشود فرد مصاب به زکام و بیماری های دیگر مانند گلودردی سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی و گلودردی می شود باید از مایعات گرم استفاده کرده لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نمایند. دکتر پرویز اقبال در این مورد می گوید
باید در خانواده ما شما باید حداقل از 4 نفر در یک اتاق نشیمن زیاد نخوابیم و در ضمن اگر کدام مریضی که گلودرد بود سلفه داشت کوشش کنه که در پیشتوی مریضای دیگر چون طریقه سنت ما شما هست وقتی که ما شما سر دسترخان میشینیم روی خود دور میکنیم که خدا نخواسته این افرازات بینی یا افرازات دهن که هستی در سر غذای در تنفس دیگر سرایت نکنه. از این خاطر بین این موارد ما شما باید بسیار زیاد فکر کنیم و محیط خود پاک صفا نگاه کنیم. خود باید پاک صفا و مریضی که گلودرد باشه باید حداقل کوشش کنه که در یک اتاق دیگه باید زندگی کنه، بینی خود همیشه انشاف کنه، از غرغره استفاده کنه و حداقل به یک دکتر معالج باید مراجعه شود.
این دکتران همچنان تاکید میکنند که هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند باید ادویه که از سوی دکتر متخصص برای آنها داده میشود بخصوص آنتی بیوتیک باید آن را به گونه منظم بخورند. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گلودردی و گوشدردی بگوین که چی نوع یک مرض است؟
تشکر. من به نوبه خود سلام و احترامات را به شما محترم شنونده های شما و همکاران تکنیکی تقدیم میدارم. گلودردی معمولا مردم ما که گلودرد میگن دیگه یک اصطلاح عام است.
بله.
میشه که به امراض مختلفی گلون که در گلون پیدا میشه به او گلودردی از نظر مردم ما به او گلودردی گفته شد، ولی میشه که باز اعضای مختلف از نظر طبابت نامای خود داره. مثلا بلعوم بسی قسمت است، یک قسمتش به نام نزو فرنگس یا بلوم انفی، دیگه قسمتش به نام اورو فرنگس یا بلوم فمی و دیگه قسمتش به نام بلوم هنجروی یا لرنگو فرنگس. بر علاوه از این سه قسمت که التهاب از زیر هر یکش اگر دوچار التهاب و انتان شوه نام مشخص خود داره. مثلا اگر نزوفرنگس یا بلوم انفی دچار التهاب شوه به نام نزوفرنجایتیس یاد میشه، اگر شکل حادش باشه به نام اکیوت و اگر شکل مزمنش باشه به نام کرونیک نزوفرنجایتیس یاد میشه. به همین ترتیب اوروفرنگس که در اوروفرنگس هم بعد علاوه از اینکه خود بلوم موقعیت دارد یک تعداد ساختمان های دیگه هم موقعیت دارند، مثلا تانسلا که زیاتر سبب منتن شدن در اطفال می شود و در صورتی که تانسال ها دچار التهاب شود به نام تانسلایتیس گفته می شود. یا در نزد فرانس یک عقده دیگه است که عقده لنفاویز در قد که او را به نام ادینوید میگه و اگر او دچار التهاب شود به نام ادینویدایتیس گفته می شود. به همین ترتیب اگر انجره دچار التهاب شود به نام لارنجایتیس و اگر شزن هم قسمتی که کم ذره پایین تر از انجره موقع دارد جایی که صدا تولید میشه او او قسمت گونه به نام هنجره یاد میکند و قسمت پایین تر از او را به نام شزن یا ترخیا یاد میکند. التهاب از او را به نام لرنگ و ترخ و برانکایتیس گفته میشه.
بله. دکتر صاحب روی مسئله بدن صحبت میکنیم. آله شنونده همیشگی ما قاری صاحب عبدالحد روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم خوار محترم فرشته جان. سلام خدمت شما خدمت مهمان.
سلام خدمت شما هم قاری صاحب. بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
شما لطف کردین سلامت باشین در پناه عزت متعال باشین. من از سوال داشتم. سوال ما از دکتر قسمی طرح میکنم که دکتر محترم باید تکلیف دارم. البته این تکلیف من قبل دکتر هم بین بسیار زیاد دوا گرفتیم، ولی دوا اصلا برای ما نتیجه بخش نیست. یعنی جای تعصب اینجاست که ما دوا را خدا میگیرم و دوا برای ما نتیجه بخش نیست، نه مفید تمام. این یک تحقیق میسته که دکتر محترم ما در چهار فصل زمستان و بهار و تابستان و خزان در چهار فصل همیشه زکام هستم. یک مسئله بعدی از اینکه اینقدر من خنک میخورم که حتی در گرمی تابستان در جوزا من جمپر میپوشم. یک طرف دیگه دوم از اینکه دکتر محترم همیشه اگر یک وقت من میخوابم یک دماغ سر من پایین میکنم، یک دماغ حتما اگر ایلا باشه یک دماغ من حتما بند میباشه، یک طرف دماغ اگر ایلا شد دیگه طرف دماغ من حتما اون از کلان همی که تابان اردو دماغ من اردو دماغوی من کس اردو طرفش یک بار ایلا شده این نیست دوی مولا افکا دنیادی که ما با شما صحبت کرد برای ما چند ما بند است طرف راست ما ایلا چند دقیقه بود هم تو با سلسل با طرف چند ایلا میده طرف چیز راست بند می باشه. محترم اما خواستم که مشوره شما را در اینجا بگیرم، ما در کراچی هم دوا گرفتم مفید تمام نفرد متاسفانه دکتر ها میگه که خوب میشی ولی دوایش که میخورم
خواهی سه محترم میبخشون. زکام گفتن که در چهار فصل به حساب سال تمام وقت زکام هستن. این زکام صرف او بینی میره یا اعصاب دارن؟ خارش بینی، خارش گلون
تماسشان میگن خرج.
خب دوست عزیز خواهی سه میبخشون که ما نتانستم یک تعداد سوالایی که میشد که کمک کننده به جواب باشه نتانستم او را از خود دریافت کنیم.
خب بازم میشه که
اگر بازم تانستن میشه تماس بگیرن. بر ترتیب یک ریزش ها هست که ریزش ها معمولا انواع مختلف داره و این ریزشی که خودت مثلا گفتی که در تمام فصل ها خودت مصاب ریزش میباشی، خصوصا اگر ریزش از نوع الرژی باشد این رقم یک نوع از ریزش هست. ریزش های حساسیتی به دو نوع هست، یک ریزش های موسمی است یک ریزش های تمام فصل. ریزش هایی که در تمام فصل ها دیده میشه و این شکلش شکل بسیار حاد و شدید نمی باشه، میشه مریض مثل خودت گفتی یک بندش های هم داشته باشه، گاهی وقت اعصاب بزنم گاهی وقت میشه اعصاب بزنم. ولی مهم است که خودت هم در تداویت رول داری و در وقایع مرضت هم رول داری. یعنی خودت باید یک تعداد اشیا را که ممکن در ایجاد مرض رول داره او را شناسایی کنی.
بله سوال میگیریم بعدن یک جا پاسخ میدیم. اسدالله برادر ما از غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
راجع به گلو امی خوره دکتر سیدی ناشی از کدام تکلیف است؟ یه مربوطی گلو میشه؟ آیا این تداوی داره یا نه؟ در این قسمت اگر ما را مفصلا معلومات بدید
انشاءالله رادیو و رادیو گوش بدهین انشاءالله براتون جواب میدیم. دیگه قاضی محترم کوشش کو که یک تعداد چیزایی که بسیار مهم است و در ریزش های اساسیتی رول داره، مثلا چیزای بویدار. چیزای بویدار میتونه شده که اتریات باشه، میتونه شده که امی گل و هر چیزایی که سبزیجات باشه بویدار ده باشه. میشه که از این چیزا اگر بویش احساس میکردین و سبب ریزشتون میشد، بالخصوص اتریات. دیگه از امروز اتریات نوعیتش تغییر بدن. بله علاوه از این یک تعداد غذا هم ممکن رول داشته باشه که یک تعداد شما نام میگیرم. مطلب این چیزایی که من آل نام میگیرم این نیست که تمام این چیزها را خودت نخوری، ولی متوجه باش اگر همین چیزا سبب ریزش زکام و سبب زیاد مشکلاتت میشد، باز کوشش کن از اون نوع کم بخوری یا نخوری. مثلا خستباب است. خستباب مطلب میسته که مثلا بادام است، پسته است، چهارمغز است، هر چیز که خستدار است، که اگر رو چیزا را تو میخوری و اصلا مشکلت زیاد میکنه، از همون چیزا کم بخور یا نخور. یا خودت هم متوجه باشی یا نامایی که ما گرفتیم و یک تعداد دیگه چه غذا را متوجه باش، اگر معمولا نمیخوری و یگان وقت خوردی و یه مشکل زیاد شد، از همون غذا کوشش کن کم تر استفاده کن. دیگه جایی که مثلا گل و درخت و پلن یا گرد درخت ها هم میشه که سبب این مشکلات شود، دیگه از اون چیزا هم کوشش کن.
خب قبل از اینکه جواب سوال اسدالله جان بدیم، جاوید برادر ما از غزنی روی از قندوز روی خط هستن. سلام علیکم جاوید جان.
سلام علیکم جور سن خط شما خوب؟
تشکر جاوید جان، شما خوب هستین؟ بفرمایید سوالتون رو بگین.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت دکتر محترم. این بود یک پدر بزرگوار داشتیم، همیشه از پایدردی رنج میبره و یکی دیگه سردرد زیاد میبشه. خاطر شما را زحمت دادم گفتم. مشکل
خب پدر جان چند عمرش چند است؟ گلوندرد میشه نمیشه؟
عمرشان تقریبا باشه 70-75.
خب مفاصلش درد میکنه یا تمام از کمر به پایین تمام پایش درد میکنه؟
کمر به پایین پایش خیلی درد میکنه.
خب شما باید در رادیو گوش بده انشاءالله جواب بتانه.
قبل از اینکه پاسخ سوال از این رو بگوین، از غزنی برادر ما اسدالله که زنگ زده بودن.
انشاءالله.
و سوال از اون رو
بگوین. عالمی هم به اسدالله جان که بله. خورناس گفته بود، خورناس علتایش مختلف است که بیادرم از بینی گرفته تا یک تعداد امراض داخله سبب خورناس بینی می شود. هر عاملی که سبب بندش بینی شوه، مثلا انحراف حجاب انف است که هایپرتروفی یا قرنی تا کلان شوه، او هم سبب خورناس شدن میتونه. بر علاوه از این یک تعداد کتلات در بینی پیدا میشوه، کتلات سلیم باشه، خبیث باشه یا پولیپاستک هم سبب خورناس اشخاص میشود. بر علاوه در نزد فرنگ کدام کتلات و چیزا پیدا شوه هم سبب خورناس بینی میشود. یک تعداد امراض داخله بالخصوص امراض حتی قلبی هم میشه که در شخص سبب خورناس شود. دیگه بر علاوه از این کلان شدن تانسلها هم میشه بعضی وقت سبب خورناس شود. در اطفال یک کتله به نام ادنوید کلان شدن از او یکی از علائم عمده اش است که میشه سبب خورناس شود.
بله فکر میکنم قاری صاحب عبدالحد دوباره به تماس شدن. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار زیاد باشم دفتر محترم، تقاضای تماس کردین، فکر میکنم جوابات ناتکمیل موند.
تشکر. ما میخواستم یک چند سوال بکنم، چون با خودت یاد تداویم کردی، تداوی تا به نتیجه بود تا ما بتوانیم که امو تقریبی یک تشخیص و در نظر خود بگیرم و بعد از او اگر مشاوره مناسب بود برات بتیم. یکی که خودت گفتی ما در 4 فصل زکام میباشم، بیادرم در 4 فصل زکام، آیا این زکام صرف او بینیت میره یا عدسه و خارش گلون، خارش چشم، چیزا هم که زمینه هست؟
دکتر محترم خدمت شما عرض بکنم که زهاب جنی از این چیزا که هست خدمت بکنم دکتر محترم نیست، فقط صرف از ما دکام شکل خشکه هست و دائم الابوهای ما بند میباشه که قسم بند میشه که اصلا نفس ما تنگی میکنم، نفس خدا کرده
نمیتونم. عدسه نمیزنه و بینیت نمیره؟
نخیر.
آرچق چطور است؟ آرچق بینیت میگیره؟
بله.
سردردی چطور است؟ تک سردردی یا خطف و گلن تصاف میکنی؟
بله دکتر محترم. سردردی
رنگش
خود است، چهار سال است دکتر محترم، از چهار سال بهتر سردردی متوازن دارم.
رنگ هم افرازاتی که به گلون میایم رنگش زرد است، سبز است یا سفید رنگ؟
شکل سبز است. در دین نیازی که باز ما دگرمی که بسیار زیاد تیز باشه، دگرمی تیز اصلا چیشتر نمیتونه، خود تزبیک کردن نمیتونه دگرمی تیز بسیار زیاد. وقتی که تکیز
عکس دماغایی تا گرفته بودی کدوم وقت؟
نخیر، فقط
رفتیم دکترات
دوا داده
برای ما
گفتن که خوب
بشی.
خلاص.
خب قاری سیم محترم، ما خوب گوش کردم که پیش از اینکه خودت باز زنگ بزنی یک تعداد جوابا را برد بگویم و پیشترم گفتم که زیاد احتمال داره که یک چرک دماغ خود داشته باشی. چرک دماغ که هست که او را به نام سینوزایتس میگه، معمولا مگزلری سینوزایتس زیاد معمول است که سینوسا یک اجواف خالی است در خود عظام راس و وجه موقعیت داره. نظر به موقعیتش نام امو عظمه به خود میگیره و زیادتر که معمول است که مگزلری سینوزایتس یا همی خود در دو طرف بینی یک جای خالی که است که زیاد دچار التهاب میشه. یک راهش دواست که راه دومش ششتن دماغ است و راه بعدیش هم باز یک تعداد عملات های دیگه است به نام کدولک یا اگر مثلا انحراف حجاب انف موجود باشه و او زمین اساس برای چرک دماغ باشه باید او اصلاح شود. دیگه بهتری است که خودت اگر در اونجا کدام متخصص ورزیده گوشگلو باشه یک دفعه پیش بری همین نظریات ما رو که شریک کنی و بعد از اون بر تکس بگیره و نظر به مشکلت انشالله تداوی بر صورت بگیره. امید است که انشالله مشکلت برطرف شود.
مشنندی همیشگی ما خانزاده صاحب است، عبدالستار خانزاده از بالا مرغا بسن. بله سلام علیکم خانزاده صاحب.
سلام علیکم کی رو محترم. سلام علیکم خود باشه. ما به دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم، عبدالستار آخونزاده هستم از بسیار بالا ما رو بتماشو.
آخونزاده صاحب بسیار زد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین. سوال من دکتر صاحبی هست که کس اگر به گلون خوب گوشت اضافی داشته باشه، اگر عملیات نشه یا تبابت نشه، با آخر به چی اکسل عمل میشه؟ اگر ایر جواب بته. ولی سوال دیگه ما، اگر کسی سیستم دفاعی بدن رو ضعیف باشه، آیا به چی طریق میتونه که بسازه؟ طریق دوا، طریق غذا یا ورزش، چی تشکر
ببخشین عادل ساترخان. امی گوشت اضافی یک اصطلاح است که زیاد مردم استفاده میکنن، ولی بعض وقت به حساب به شکل درست استفاده نمیشه. گوشت اضافی معنایش خویی است که از نظر لغوی مگه آدم بفهمه و برش متوجه شوه، یعنی چیزی که به شکل نرمال در گلون نباشه و او پیدا شوه که او خو واضح گپ است که جنجال برانگیز است و باید در وقت چقدر که زود شوه باید عملیات شوه. ولی زیاتر اوقات ما که متوجه شدیم، مرزای ما که چون میای ما که مرزا در ساعت سن سر کار هستیم، برای تانسلا گوشت اضافی میگه که یک اصطلاح غلط است و تانسلا یک جزء از عضویت است، جزء از سیستم دفاعی عضویت است، عقدات لنفاوی عضویت است و عقدات لنفاوی در سیستم دفاعی عضویت رول داره. مطلب تا از خود تامین تانسل مطلب تا
است یا تانسل است؟ معمولا کلاگی امور گوشت اضافه میگه
هستین اخونزاده صاحب؟
نه تماس شون خط شده.
بر ترتیب دوست عزیز اخونزاده صاحب، گوشت اضافی را من قسم قبل هم یک کم زیاد دادم که یک خود گوشت های است که تو کتلات سلیم و خبیث در گلون پیدا میشه و او را گوشت اضافی اگر آدم بگه گپ درست است و به مو اصطلاحی که ما شما استعمال میکنیم به مو اصطلاح میخوانه. ولی یک تعداد زیادتر مردم و یا معمول همی است که تانسلا را مردم گوشت اضافی میگه که یک گپ درست نیست، به خاطر از اینکه تانسل خود جزء سیستم وجود و جزء اعضای وجود است و خودش عقدات لنفاوی است و در سیستم دفاعی عضویت رول داره. ولی بعض اوقات میشه که او مشکل ساز شود و در صورتی که مشکل ساز شود باید برداشته شود. این مشکل ساز شد بودنش یا وقت برداشته میشه که مثلا در سال 7 مرتبه، خصوصا اگر سال اول یک شخص باشه که سبب به حساب گلندردی شده باشه تانسلا، در این صورت اگر تانسلا در سال 7 مرتبه سبب تاو لرزه مثل ملاریا و یک حالت برای آدم پیدا میکنه و شمول گلندردی، در این صورت میشه که اون شخص کاندید به عملیات شوه و تانسالاش برداشته شوه. یکی یعنی در سال 7 مرتبه در صورتی که سال اول شخص باشه و این سبب گلندردیش 7 مرتبه به حساب تانسال گلندردی پیدا شده باشه و به شمول گلندردی تا ولرزام کتش باشه، در این صورت میشه گلنش عملیات شوه. و یا اگر از یک سال بیشتر شخص مصاب گلندردی شده باشه و در سال دو سه مرتبه امید تاو لرزه و گلندردی برای شخص پیدا شده باشه، در این صورت هم میشه که کاندید عملیات شوه. برای علاوه از یک تعداد دیگه هم استدبابات یا علتهایی هست که ما تانسالا را میوردانیم. مثلا در اطفال اگر آنقدر، خصوصا در اطفال معمولا کلان میباشه، کلان بودن از او هرگز این مانا را نداره که این گوشت اضافی شده و یا این باید عملیات شوه، به خاطر از اینکه به صورت فیزیولوژیک و یا به صورت وظیفوی یا نرمال می تانسلا و دیگر عقدات لنفاوی تمایل به کلان شدن دارن. ولی بعضی وقت اگر مشکل ساز شود، مشکل ساز بودنش به این معنا که در صورتی که در فعل بله مشکلات پیدا کنه و یا در خود تنفس مشکلات تنفس برای شخص ایجاد کنه، یعنی مریض سعی به صورت درست تنفس کردن نتونه، در صورت میشه که بازی عملیات شود. در غیر از کلان بودنش قابل تشویش نمی باشه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان شان دستا حسن خدا لیداش خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري داش خاله اوس می سخت نه چاري داش خاله سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای